احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د تلفاتو شمېر د ځینو سرچینو په وینا تر یو نیم سلو رسېدلی.
باید کومکونه ورسېږي او سالیرو سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده.
دا به هم وړاندې واورئ چې د غزني په ولسوالیو کې د کورونا پیش درختر راوروسته زیات شوي.
همدا اوس هم د موږ وروستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینه چې موږ کړي دي مثبت راوتلي.
نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا به هم واورې.
یونسکو د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل.
تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه
نورستان کې تیر شپه سختو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي او ویره ده چې یو شمیر کسان به تری تم شوي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګلي مفتش دفتر سیګار وایي ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی. او د ریختر په کچه 3.2 درجې زلزلې نن د الاسکا ټاپو وزمه لړزولې او په پاسیفیک سیمه کې د سونامي خبرداری پورته کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. نورستان کې تیر شپه سختو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن آزادې رادیو ته وویل چې سیلابونو د کامدیش ولایت د مردیش کلی تر ټولو زیات ځپلې.
سیلاب تقریبا 90% قریه را ویران کرده.
سیلاب دی دی کلی دی وی سیلاب دی دی کلی نجدی 90% برخه په بشپړه توګه ویجاړه کړی ده. دی حافظ عبدالقیوم په وینا تر اوسه پوری لسګونه کسان په دغه سیلابونو کې مړ شوی. دی مړو دقیق شمیر دی وی ځکه نه دی معلوم چې په سیمه کې د ټلیفون یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي. په عین حال کې طالبانو ویلی چې دغه سیلابونو تر 150 پورې کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د نورستان د ولایتي شورا مشر عبدالله پایندزوی بیا د مړو شمیر څلویښتنه بللې. ویلی چې تر اوسه پورې د څلویښتنو مړي راستل شوي. سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کابل کې د طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د بی طرفه سازمانونو له لارې مرستې ورسوي. د نورستان والی هم ویلي چې که طالبان اجازه ورکړي دوی به اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو څخه د چین د هغه غوښتنې هرکلی کړی چې ورته ویلي د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول دي د ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چینایي چارواکو دا مسله د هغه طالب هیات سره یاده کړې چې چین ته په سفر تللی و. تر دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم ویلي و چې هیله من دی طالبان به د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول له ترهګرو ډلو سره د بیلتون یوه روښانه کرښه رامنځته کړي او همدارنګه یې له طالبانو غوښتي و چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ ډله وځپي. دا غورځنګ چې چین ترې ویره لري د ایغور ټبرو مسلمانانو څخه جوړ دی چې د چین له سیاستونو سره مخالف دي. لویدیځ هیوادونه وایي چین په شینجن ایالت کې شاوخوا 1 میلیون ایغوریان او نور اقلیت مسلمانان په ځانګړو کمپونو کې ساتلي. چینایي چارواکي وایي دا کمپونه روزنیزه بڼه لري او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې رامنځته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره د طالبانو نږدې اړیکې نه یوازې دا چې د افغانستان جګړه کې د وینې تویدو سبب کیږي بلکې د سیمې ثبات هم جدي ګواښ دی. طالبانو په ټینګار رد کړی چې ګوندې دا ډله دي د سیمې یا نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې ولري. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي چې ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له جدي کړکېچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو وایي تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې راوروسته د دې پر ځای چې سملاسي د سولې خبرې پیل شي افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله سیوا شوې ده. د ریپورت پر بنسټ یوازې د می او اپریل په میاشتو کې د دوی معلومات ښیي چې تر 200 زیات ملکیان وژل شوي او له 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. د دوبنی اولمپیک په لوبو کې ټاکل شوې چې سبا درې افغان لوبغاړي سیالي وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل
از جمله 5 ورزشکاری که در 32مین دور بازی‌های المپیک توکیو اشتراک کرده
دی وای د 15 افغان لوبغاړو څخه چې د توکیو د المپیک په لوبو کې برخه لري فرزاد منصوري او مهدی یاوري په تکواندو او نخوښتلو کې متاسفانه د لوبو له دوام حس شول زکه چې کومه بریا یې نه درلوده. یوازې درې لوبغاړي پاتې دي چې لوبي سبا پیلېږي چې د منډې په برخه کې کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د لامبو په برخه کې فهیم انوري دي. د توکیو د المپیک په روانو دوه نوی سیالیو کې څلور نارینه او انجلۍ ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب لوبیږي. د ریختر په کچه 3.2 درجه زلزلې نن د الاسکا ټاپو وسمه لړزولې ده او په پاسیفیک سیمه کې د سونامي خبرداري راپورته کړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل د 15 کیلومتر په ژورتیا د زلزله د الاسکا د تر ټولو لوی خار پیرویل په 90 کیلومتر کې جنوب لوري ته شوې ده. د دې ادارې په وینا په سیمه کې 2 زلې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم احساس شوي. تر اوسه پورې د مرګ شوبلې یا زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپل ماینې ترسره کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخی لفر درجه 15 چیچه 21. جرال آباد اسمان وریز د تودوخی لفر درجه 30 چیچه 28. کندهار اسمان شین د تودوخی لفر درجه 30 چیچه 30. هرات اسمان شین د تودوخی لفر درجه 15 چیچه 30. او مزار شریف اسمان شین د تودوخی لفر درجه 30 چیچه 28.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا له حال خبر شوی. د هوا په ارتباط یو راپور په پیل کې لرو. اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په وینا وایي چې د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 150 کسان وژل شوی دي. د غاژانس خبر د طالبانو د ویان سبي غلام مجاهد په وینا ور کړی دی او د نورستان د حکومتي چارواکو په وینا څرګند کړی دی چې تر اوسه د شپې تو مړیو خبر تر لاسه کړی دی خو احتمالا په تلفات زیات شي. دا سیل د کامډیش په مردیش سیمه کې راغلی دی. دا سیمه د طالبانو په لاس کې ده. خلک له حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو هیله لري. تفصیل پر راپور کې
د نورستان په ختیځه کامډیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه نه ولا 15 نه څخه کور سیل وړي دي. دا جنوري به 300 پورې وي.
دا ولایتی شورا رئیس سعد الله پندزوی به وای چې په مردیش کې سیلاب اصل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړيدي او تر اوسه د څلويختو تنو جسدونه راوستل شوی دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندوی ټولونو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومګونه ورسیږي خلکو ته او سلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه بختانه په مردیش کې باندې یو ډیر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% د کلي ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور د کمیونیکیشن وسایل نشته دی.
والي وایي که څه هم چې یا د ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وایي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي. خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وای د طالبانو پراخ حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کړي. د خیدارینن د امریکا کانګرس ته خپل راپور په وړاندې کولو سره ویلي چې په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړې نه یوازې دا چې سولې ته لار هواره نه کړه، بلکې د جګړو شدت سره د ملکي تلفاتو کچه تر پخوا لوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار نن پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخ حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې نن د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکي تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سکل د اپریل میاشتې له پیله تر می میاشتې پورې 115 ملکي کسان وژل شوی او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شپږ زره وسو حمله ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدی چې په دوحه کې څو ځلو خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستۍ کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو چان سابکو ویلي کاروان حالت کابو نشو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عامل یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دوه تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل، او د خپل ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیر شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایی پوسټ په اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایی ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپل ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشتې په 20مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل افغانستانه 95% بشپړ شوې دي.
او د نامنو په ارتباط د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 200 سره زیات بریدونه کړي دي، چې له عملی له 2015 ډیر ملکان وشتل شوي دي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د زرګونو طالبانو د وشلو ادعا هم کوي په دې موده کې. البته جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان بولي. په دغه وزارت کې د تاوتریخوالي د کمښت سره رئیس سید عبدالله هاشمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان مریض کال کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 200 زیاتې حملې کړې. د نوموړي په وینا په دغو حملو کې مخامخ نښتې، انتحاري حملې، چاودنې، راکټي بریدونه، قتلونه او هدفي وژنې شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې په دغو حملو کې 2560 ملکیان وژل شوي او 3020 نور ټپیان شوي دي.
په دغو 2560 مړه شویو کې 1460 نارینه، 550 ښځې او 915 ماشومان شامل دي. په 3020 ټپیانو کې 1350 نارینه، 915 ښځې او 888 ماشومان شامل دي.
در رویدادهای مختلف زخمی شدند. د خغلی هاشمی په وینا در روان مریض کال په لومړی او څلورو میاشتو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر ضد چې کومه حمله کړې، له عمله څلوري وزره شپږ سوه نه طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. یوازې د وري غوایي او غبرګولي په میاشتو کې د افغان ځواکونو په حملو کې له زره 215 طالبان وژل شوي او 9103 نور ټپیان شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی دغه معلومات د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د سیمې د خلکو او د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس چمتو کړي. دا په داس حال کې ده چې د تیرو دوشنبه پورس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل سوي او 3,545 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خپل ځان ته او همداشان د دوی له لورې ملکیانو ته او وخت یې مرجو بلردوي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملکیانو ته د افغان ځواکونو په بریدونو کې مرجو بلا وخت. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د زندانیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی د روغتیا چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ځای کې یا په دغه ولایت کې په تیر بیا پولو سوالو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي او دا ټول په اختر کې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله. تفصیل په دې راپور کې.
نوم عبدالسمد سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس لارفین زده کوونکو څخه یم. زیات خوشاله یو چې د مکتبونو دومره مکتب بیرته شروع سو او کورونا ختمه سو. د کورونا وبا ختمه سو او موږ نه وزارت صحت نه هم دا غوښتنه و چې مکتبونه او پانتونونه رخصت کوي او د بازار تالارونه همداسې نور شیان نه رخصت کوي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم په ښوونځیو کې د تېرې چهارشنبې له ورځې د څلور نیمې میاشتنۍ ازموینو اخیستلو لړۍ پیل سوې او له دغه ازموینو وروسته به د زده کوونکو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د زده کړو بهیر له دوو کالو څخه ټکنای روان دی. خو د غزنی روغتیا چارواکي دلته یو ځل بیا د دغه ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل په تیر اختر کې د خلکو بې احتیاطي او د روغتیا د ادارې لارښوونو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې د غزنی مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې د یادې ناروغۍ ګراف لوړ کړی دی چې له امله یې ځینې کسان مړه شوي هم دي.
د کورونا وبا درېمه څپه ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول د غزنی په ولایت کې په شدت سره مخ وړاندې روانه ده. همدا اوس هم د منګه ورستۍ نتیجې راغلي دي. تقریبا 50% معاینه چې موږ کړی دي مثبت راوتل دي، یعنی که چېرته موږ سل سمپل معاینه کړی 50 مثبت دي. دا په دې معنا ده چې اوس هم له بده مرغه د کورونا وبا پیښې په غزنی کې شتون لري، خصوصاً په ولسوالیو کې.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي کچېرې د اختر په مراسمو کې خلکو احتیاطي تدابیر په پام کې نیولی وای دومره ستونزې نه رامنځته کېدي، خو له بده مرغه چې خلک هیڅ احتیاط نه کوي. د دې خبره د کرونا ویروس واکسین نه لګول هم یو لوی ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز تر څنګ د ولسوالۍ په بازارونو کې د اختر له رخصتۍ وروسته بیا ګڼګونه زیاته شوې ده. دلته ډیری خلک د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه د روغتیا ادارې سپارښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې دا چې ډیرای خلک کرونا یو دسیسه او رشخند بولی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
نن د سمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورس دا ورس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې په شاندارو مراسمو سره ولمنځل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ خويندې چې بنګړي اختر کې اخلي تور او سره او شنه رنگونه پکې ګوري.
افغان شاعر او لیکوال کائنات تنها په خپل دغه شعر کې ملي بیرغ ستایلی او ازادي رادیو ته راسته ولای دی.
سکوي اسيرا چې ملي سرود غږیږي.
د زمري ومه چې په دې وروستیو کلونو کې ولسمشر محمد اشرف غني د بیرغ د ملي ورځې په توګه نومولې په ګڼو خارونو ولایتونو او سیمو کې ونمانځل سو. ولسمشر محمد اشرف غني په ولسمشرۍ باندې کې د دغه ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې دا بیرغ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټول ارزښت او د وینې په قیمت ساتلای دی.
بیرغ زموږ د ویاړ او د وحدت نښه ده. نن هر یو موږ د ملي ځواکونو څخه دلته درېدلی دی. اې دی بیرغ د ساتنې لپاره، اې دی بیرغ د پالنې لپاره، اې دی بیرغ د احترام لپاره هر ورځ وینه ورکوي.
د د دې ورځې د منځنې لپاره جنو مدني ټولنه هم ترتیبات نیولې. د افغانستان د پیوړو ځوانانو ټولنیز او فرهنګي ټولنې د کابل ښار د دارلمان سړک کې د 150 متره په اوږدوالي درې رنګه ملي بیرغ نندارې ته وړاندې کړ. د دغه ټولنې مشر محمد آصف اکبري ازادي راډیو ته وویل:
نن د افغانستان د پیاوړو ځوانانو د ټولنیز او فرهنګي ټولنې له یو شمیر مدني غړو سره په ګډه په کابل کې د دارلمان ماڑی مخې ته د بیرغ ملي ورځې په ویاړ راټولېدنه لرل، چې ګڼ شمېر ټولنیزو پالانو پکې کې ګډون درلود. د 150 متر په اوږدوالي سره مو یو بیرغ نندارې ته وړاندې کړی.
خو ځینو افغان ځوانانو له تیرو دوه ورځو راپدې خوا د ملي بیرغ د ورځې د خوښیو پلاړ کې له ولایتونو کابل ته راغلي او پر خلکو یې ملي بیرغونه ویشلي دي. د دې ډلې بادام احمدزي چې له ننګرهاره کابل ته په همدې هدف راغلی ازادي راډیو ته وویل:
یو غوره نښه ده، یو د وحدت سمبول ده، او باید دا ورځ موږ لا هم له دې نه پوښتنه مراسم لمانځلی وای. تیره شپه مو په ننګرهار کې په پښتونستان واد کې د دې لپاره دودیز اتڼونه وکړل. د ورځې مو بیا په کابل کې دغه ورځ ولمانځله، او د لارې په اوږدو کې مو دغه بیرغونه تقریبا په سلګونو سرتېرو ځانډې کړي دي، او لا هم تر بیګا پورې هڅه کوو چې نورو هېوادوالو ته دغه بیرغ ډالۍ کړو.
تور، سور او شین د افغانستان د ملي بیرغ رنګونه دي. دا بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لوی جرګې لوري تصویب شو. تور رنګ یې د افغانستان د ښکېلاک دورې، سور رنګ په دې دوره کې د هیواد په دفاع کې د قربانیانو د وینې تویدنې، او شین رنګ بیا د افغانستان د ثبات او کامیابۍ معنی ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمدی خبرې کوم. اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد نومې د ګورزو د سولې د کلي اوسېدونکو کې یم. دغه موږ کوم حاصلات چې د زراعت تعلق کښتال و ډیره بادام، دغه موږ شیخو د خارج مالونه د دې ته باندې یو بازار ده. د افغانستان دولت په دورو رفتانې د ته یو ډبه غوړې راوین په 5000 څلور زره کلداري سوړ په 2000 افغاني سوړ نور مالونه ټول او په څلور کې باندې شیم نه خطر ورور زموږ اخري چاره په خوله اجتماعي راکړل په واسکل نه ورور داس باندې دولت په لري د موږ راغور سیر ورور موږ څو کورور قوت شې دی ورور باندې پور وسو دا وایي ځاتره باندې پور وسو ورور خو ګټ کینه مصرف نه پلی کوي خلک وړاندې سره دی ورور په دا پوری اړیا اندې ما شان ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د عادت دغه دي دا رقم چورو نشه کوشته خر پیر نه لو بیا خر پیر نه بادار پر پیر. السلام علیکم.
ډاکټر محمد قادم د هلمند ولایت د وایسرونو سوالي د کړه د ډیسین څخه یاري کوي ولې دا دا سره او تاسو د هلمند ولایت یعنی د دغه ترمنځ دا کوم رود پر را رود یا د خشو د رود تر وایي دا د څو کال کې تقریبا د دولت شاپ وخت چې دا غره تختر وڅ کړ دا واجل چې وایي تړي دا رود دی او د سیمه خلک د بیر مزه او څنګه دي امدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیسمن لري خلک ډیر سپیل دي د نوښتان د وړینې سپې دا کولای چې دا غاسیو کې د مدد پک سیمه د 5000 کور پکښ کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته پکښ دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیل کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته تمر نه کې دا غرو د واجی دی وي تړي تړي دا څه کړي شته تړون نه تا دا وښته وي چې دا لا چې څه تړي کوي نو زماده مثلا چې دا غوښتنه ده چې دا رو ته تسي برابر وي تړي نو بس هغه وښته څه وخت وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرالي ادارو ټول کارکوندي کې د کووډ 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر بایدن به د نن ورځې په اوږدو کې دغه پالیسی اعلان کړي. په دې اړه راپور.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسی اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحده ایالاتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووډ 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنځم به پورز د کرونا وبا د چټکې خبرېدونکو دلتا باندې لعمله د رامنځته شو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسی اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسی به په ټول امریکا کې 4.2 میلیونه فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویارک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هره اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویارک والي اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویارک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویارک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټول هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران یې جمهوري پاله دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورټونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4.6 میلیونه شپږ لکه او 1000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 2 لکه 2000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342 میلیونه ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 2% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 196 میلیونه ته رسیدلی چې له دې ډلې څخه باندې 4 میلیونه 1 لک 80 هزار کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورستر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3.9 میلیارده ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان 2 ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دي د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ساجی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو د شوونیزي علمي او فرهنګي ادارې یا یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. په دې اړه راپور
په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې لخوا منل شوی، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یې یو لاسته راوړنه ګڼي. دغه وزارت وایي د افغانستان د میناتوري ثبت په مستقله توګه په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لخوا د افغانستان په نامه د نړیوالو میراثونو په توګه ثبت شي. همدارنګه د ورېښمو تولید به د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان او د یلدا د شپې فرهنګي میراث به د ایران او افغانستان د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د ښوونیزي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملموس او ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتلو لپاره او همدارنګه په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د شاملولو لپاره ژمن دی.
افغانستان د ملموس او ناملموس فرهنګي او لرغونو میراثونو د لرلو لپاره و بډای هواد دی. خودسی میزنی هوادونه پرته له دې چې افغانستان ته پام وکړي، له افغانستان سره یې ګډ فرهنګي میراثونه په خپل نمونه ثبت کړي دي. له دې ډلې د تار چې تیر کال ایران په یونسکو کې په خپل نامه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي آرشیف رئیس افسر رهبین وایي د یونسکو په اداره کې د فرهنګي میراثونو ثبتول مهم دي، ځکه چې د یو هواد د فرهنګي، تمدني او تاریخي هویت ښکارندوی کوي. دی وایي په خاطر دې د افغانستان د ملموس او غیر ملموس میراثونو ثبتولو ته ډیر پام نه دی شوی.
څرنګه چې لازم وه په تیرو وختونو کې په دې اړه جدي مؤثر عملي اقدامات نه دي شوي او اوس هم ډېر فرهنګي میراثونه په یونسکو کې نه دي ثبت شوي.
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې لدې ویلي چې د افغانستان یو لس ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه په یونسکو کې ثبت شوي چې نوروز، قرسک، بسکشی، نستعلیق لیک، سیمه ایز موسیقی او نور پکې شامل دي. افغانستان مخکې لدې د بامیانو تاریخي سیمه او په غور ولایت کې د منار جام په یونسکو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه ثبت کړی دی. دا وزارت هڅه کوي چې د دغو تاریخي او فرهنګي آثارو تر څنګ د رباب جوړول او ملي اتڼ د افغانستان په نامه د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله سرته ورسیده. زحمت شپرلتا سو اجازه غواړم بل خبری مجله.